یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه ده، د چنګاښ یا سرطان دریمه د جون 24مه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. نوې ډیلی وایي د هند یوه تخنیکي ډله کابل ته رسېدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای سوې ده. د هندي رسنیو د راپورونو پر اساس دغه ډله د بشري مرستو د اغېزناک ارسال هڅې څاري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلي کولو هڅې کوي. د هند یوه بله ډله مخکې د بشري مرستو د چارو د څار لپاره کابل ته تللې وه. دغه ټیم د طالبانو له جګپوړو غړو سره کتلی وو او د افغانستان امنیتي وضعیت یې ارزولی وو. هند تیر کال په اګست میاشت کې کابل ته د طالبانو لنه نوتلو وروسته خپل ډیپلوماتان له افغانستان څخه وایستل. د کندهار د برښنا شرکت دوه انجینران پرون ناوخته د کندهار هلمند پر لویه لار په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي دي. د برښنا شرکت پرونی اعلانیه وایي دغه کسان له یوې نیمې میاشتې راهیسې د کجکي د برښنا فابریکه کې په کار بوخت و چې د راستنېدو پر مهال یې د کندهار هلمند پر لار پرون ټکر وکړ او دواړو سا ورکړه. برښنا شرکت ویلي چې دوه نور کارګران یې ټپیان سوي دي. اوکراین د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لرې واټنه وسلو د ورسېدو اعلان وکړ. د اوکراین پوځ له میاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده. د لا څرګنده نه ده چې دغه سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی او آیا په لومړۍ کرښې کې هم کارول سوی او که نه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې اوکراین ته به د نورو راکټي سیستمونو په ګډون د پوځي مرستو نوې لړۍ واستوي. او د اوکراین یوه محلي چارواکي نن ویلي اوکراینی ځواکونه به له سیویرودونیسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړی ووځي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کلابند کړي. د لوهانسک والي سرهی هایدی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو مبخشی په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کیدل منطقي کار نه برېښي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:03 کېدونکي دي. د دې ترڅنګ په دې خپرونې کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلی سي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو پر احتمال اندېښنه ښوولې.
دوایانو ته ضرورت لري دغه خلک چې کوم دي، ځکه چې کوم خوراکي دي، د سامان دي، د خوراک د سکاک والا دا ټول څخه د خور سره خبره شوې دي.
د کرکټ لوبغاړي راشد خان له نړیوالو لوبغاړو غوښتنه کړې چې افغانستان کې له زلزله ځپلیو سره بشري مرسته وکړي. دا هم وري چې کونړ کې ورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي
او په زرهاو مالونه بړل دي. د خلکو کورونه او دغه شان د خلکو باندې هم پکې ورانې شوي دي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې اوکراین وایي د امریکا له خوا یې پرمختللې لرې واټنه وسلې ترلاسه کړي دي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې چې د خپرونې په دویم نیمایي کې خپریږي د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه بحث سوی.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د چارو د بشری چارو د همغږی دفتر یا اوچا وایي د افغانستان د جنوب ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو ګواښ د اندېښنې وړ دی. اوچا په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښوولې چې په دغو سیمو کې تر زلزلو او زیانونو وروسته د نس ناستې پیښې په زیاتېدو دي، خو هڅه کوي چې ژر تر ژره دغو سیمو ته د څښلو پاکې اوبه او نورې بشري مرستې ورسوي. پیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي.
د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د شدیدو زلزلو له امله زرګونه زیانمن شوي کورنۍ د بیړنیو لومړنیو مرستو غوښتنه کوي. د پکتیا د ګیان ولسوالۍ دوو تنو زلزله ځپلو چې کورونه یې په بشپړ ډول له منځه تللي او د کورنۍ زیات شمېر غړي یې مړه شوي وایي. شدیدو بشري په ځانګړې توګه خوراکي توکو او د سرپناه ځایونو ته یې اړتیا ده. باجان او عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل
نوی فیصد د خلک د کورونا د لمنځه تللي دي یا خراب شوي دي. خلک ټول بې کورونا پاتې دي، یعنی سرپناه نه لري. دا خلک نن هم شپه باندې تر شې ورځ باندې برنو ته دغسې تره کړې ده. یا زموږ خلک فلحال اشدو ضرورت چې لري، خیمو ته ضرورت لري، خوراکي توکو ته ضرورت لري، دوایانو ته ضرورت لري.
د خیمو نورو د خوراکي موادو زیات ضرورت دی، ځکه چې خوراکي مواد یې تر کورونا لاندې شوي دي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې او جان دښنه خودلې چې په یادو زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو بو او خوراکي توکو د نشتون لامل د اسهال پیښې مخ په زیاتېدو دي. او چا په خپل تازه ورځني راپور کې افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف په حواله لیکلي تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به اغیزمنو سیمو ته یو ټیم رهبري کړي تر څو د مرستو رسولو هڅو د همغږۍ ملاتړ وکړي. دغه ادارې ویلي تر دې دمه په زیانمنو ولسوالیو کې زلزله ځپلو ته تر یو حده مرستې رسیدلي او هڅه کیږي چې د نورو مرستو همغږي هم وسي. بلخوا پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په وروستیو ورځو کې د زلزلو او شدیدو ورښتونو له امله د سیلابونو راوتلو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د دغه وزارت ویان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
ورستی ورځو کې چې کوم سیلابونه راغلل او بیا ورسته زلزلہ وسوه د سیلابونو له امله زموږ بوښتنه هیوادوال په شهادت رسیدلی دي. شاوخوا سل کس زخمیان دي. همداسي د زلزلې له امله د شهیدانو تعداد زر تر رسیدلی دي او زخمیانو تعداد 2000 دی چې پاغه کې سطحي او ژور زخمونه والا دي. د لز زر په خوښه کې کورونا جړ سوی دي.
خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما سرپرست رامیز الکبروف ویلي د دغې زلزلې له امله تر دې دمه د 700 کسانو مړینې تایید شوې ده. نوموړي ویلي د تلفاتو د زیاتېدو ویره هم موجوده ده. له دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي چې د وړاندوینو له مخې ښایي په دې مرګونې زلزله کې شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ شوي وي. هڅه مو وکړه چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د ګواښ په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. په خوست او پکتیکا کې دغه سخت زلزله چې د شدت اټکل یې د ریختر په کچه 6.1 ښودل شوی، د تېرې اونۍ د چهارشنبې په شپه وسوه چې له امله یې دغو ولایتونو په بېلابېلو ولسوالیو کې بېساري ویجاړي رامنځته شوه.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو ګواښ په زیاتېدو دی. تر دې مخکې په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت هم د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښوولې وه. کولرا یو ډول میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول میکروب لخوا د اوبو او غذایي موادو له لارې له یوه انسان څخه بل ته خپرېږي. تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. کولرا ناروغي په امریکا، اروپا، استرالیا کې تقریبا په بشپړ توګه له منځه وړل سوي، خو د آسیا په جنوب ختیځو هیوادونو، افریقا او لاتین امریکا کې لا هم شته. د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر وحید استانګزای را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. ډاکټر صاحب، په خبرونه ته شرغ لاس څه فکر کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا او بد خبرېدو په اړه ولې اندېښنې شول سي؟
وعلیکم السلام، روز جوړې بخیر. خوشحال شوم چې ځان تاسو سره وینم. د کولرا ناروغي لکه چې تاسو ویلې دا یو میکروبي ناروغي ده چې دا پورې صفات او په مخ په وړاندې هیوادونو کې ډېر لا تر اوسه هم په هماغه شدت سره روانه ده. نو دغسې حالاتو کې چې موږ یو لویه فاجعه یا ډیزاسټر ورته وایو، او په افغانستان په شکل هیوادونو کې چې هغه یې کې انکشافي پروګرامونه ډېر مخته نه وي تللي، نو که چېرته یو دفتن او داسې په یو کم وخت کې داسې واقعي پرله پسې اول مثلا بارانونه وشي، سیلابونه راشي، وروسته له دنه بیا زلزله راشي، نو چې کله دا راځي نو په دې کې طبعا هغه سیستم د اوبو رسولو د پاکو صحي اوبو رسولو چې هغه د افغانانو لاسرسی ورته ډېر کم ده، هغه هم ډېر ناچیز ده. بیا خصوصا په داسې ولایاتو کې چې هغه په زمونږ د افغانستان په داسې ولایاتو لرې پاتې ساحو کې چې ډېر موسساتو خیریه موسساتو مرته لاسرسي کم ده، د دولت مرته کم ده، د خلکو عامه پوهاوی هم کم ده. نو د هغوی هغه څومره اندازه باندې چې دوی ځان ته کولی شي یو څه ناڅه صحي اوبه په مکمله توګه نه شو تویلی، ولې ځان ته یو څه جوړ کړي وو، هغه مکمله لویه فاجعه کې په دې بګنون کې فاجعه کې له مابینه تللي دي. نو کله چې دا له مابینه لاړ شي نو چون دی انسان ژوند له اوبو سره تړلی ده، دې له اوبو نه ژوند امکان نه لري، او همدغه له ضرورت اوبو ته نو انسان هماغه ده چې هڅه به کوي چې اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. نو چې اوبو ټولې ملوثې شوي وي نو دوی مجبوراً د هغه دندونو نه د چې هرته اوبه ډډ شوي وي هغه ناپاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېرېږي، په چای د دې خو او پاک اوبو ته لاسرسی د دوی زیات شي. نو هماغه ده چې دا میکروب که په یو ساحه کې وي او هغه نورو ساحو ته هم تېږي، د یو شخص نه بل شخص ته هم تېږي، نو یو غټه فاجعه امای سره راوړل کیږي. حتی زه چې په کابل کې یم او دلته چې وظیفه لرم په دغه ورځو شپو کې واقعاتي حالات خصوصا په ماشومانو کې ډیر زیات فوق العاده زیات شوی دي چې دا وخت اوس ډیر مساعد ده. نو په دغه ساحو کې خو ډیر زیات اندېښنه ده.
بلې ډاکټر صاحب،
خواهش او د موږ هیله هم دا ده.
بلې ډاکټر صاحب، خلک د دې ډول میکروبي ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو لږو امکاناتو خصوصا په دغو سیمو کې چې زلزلو ځپلي او خلک هغه لومړني امکانات هم نه لري، له دغو موجوده امکاناتو په استفاده دوی څه کارونه ستاسو په نظر باید وکړي؟
دوی خو اوله باید کوشش وکړي چې هر څومره هڅه او کوشش چې کولای شي چې دوی اقلا هغه لږ صحي اوبو ته که لري فاصله کې هم وي خیر لاړ شي، د څښاک لپاره د هغه ته لاسرسی پیدا کړي او را دې وړي. او د بله خبره دا ده که چېرته بیا هم دوی نشي کولای او په دې باندې مطمئن نه وي هماغه اوبه چې راواخلي له درېو نه تر پنځو دقو پورې د وجو شوي، کله چې جوش کړلې او په هغه کې هغه موجوده میکروبي ناروغي چې دي دغه میکروبونه چې هغه له مابین دغه خپل ریکولرا دغه چې دا میکروب چې دا د حرارت په مقابل کې هیڅ دغه نه لري مقاومت نه لري او ډېر ځل له مابین دي دا کار دی وکي. او بل خبره دا ده چې کچیرته یو ماشوم په دغه مریض باندې اخته کیږي یا غټ ماشوم غټ اوزوري فامیل پرې مریض باندې اخته کیږي، نو کوشش دې وکړي چې خپل لاسونه دې په صابون باندې پرېمینځي، لاسونه دې پاکي تر ټولې کوشش وکړي چې یو انسان له بل انسان ته دې
تر هغه چې په زلزله ځپلو سیمو کې موقت تشنبونه جوړیږي یا د پاکو اوبو امکان برابرېږي او طبي مرستې رسیږي، د نس ناستي او کولرا د کنټرول لپاره چې تر ډیره ماشومان اغیزمنوي څه سپارښتنه کوي تاسو هغو کسانو ته چې غواړي دغو زیانمنو شویو سیمو ته مرستې ورسوي؟ دوی څه باید وکړي؟
هغه خلک چې په همدغه منطقو کې اوسېږي د کوشش دې دا وکړي چې هغه خلک چې په نسنس باندې اخته شوي وي هغوی دي که چېرته د تشنابونو سیستم همدام خرابه ده، سیستم د ابرسانۍ د اوبو رسولو همدام خرابه ده، هغوی دې د خپل دغه مکتوب مواد په داسې یو ځای کې یو ځای دې ورته چپور کړي او کله چې کوي هلته هغه دې بېرته پټوي، هغه باندې د خاوره کې مکمل ځکه دی په دغه وخت کې د مچانو چې یو د مرض انتقالولو یو وسیله ده دلته کینی او بیا دغه ځانې راځي په لوښو باندې یا په خوراک باندې کینی. په دې باندې وکړي یوه طریقه دا ده بل د جوش اوبو کولو مخکې چې ویلې دا ده، او بله دا ده چې خپل دغه لوښي کوم شی چې دوته اور طرفات دي اقلا دا د آزادې هوا ده د آزادې فضا نه محفوظ وساتي تر څو د انتقال مخنیوی وکړو. د انتقال په مخنیوي کې مهمه خبره دا ده چې موږ دغه زنجیر یا دغه حلقه ماته کړو، د انتقال دغه حلقه باید ماته کړو. انتقال حلقه انسان نه نیولې محیط هغه اسباب چې هغوی ترې استفاده کوي او د دې مدفوع مواد د دې تر مابین دغه حلقه چې په شکل د کروي باندې دغه باید ماته کړو. دا څنګه ماتېږي؟ همدغه څو خبرې دي چې دوی اوبه باید جوش کړي، هغه خپل مدفوع مواد چې کوي که چېرته تشناب کې سم دا شی نه وي نو هغه دې باید په یو سالم په یو ځای کې چې هغه لږ ځای ورته تقسیم مناسب جوړ کړي او تېرې نه پرېږدي، بېرته دې خاوره پرې واچوي او لږ ځای دې ورته ښه چقور هغه کې دا موقتي کارونه دي او غیر مدفتي یا په متوسط هغه کې هغه بیا خیریه بنسټونه او دا خلک هم لاسته کار شي او هغوی ته د لازم
ډیره مننه. د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر وحید ستانکزای و چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو پر مسله سره خبرې کولې. دا هغه میکروبي ناروغي ده چې تر ډیره ماشومان اغیزمنوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
راشد خان له نړیوالو لوبغاړو غوښتنه وکړه چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. جزئیات له سفی ولستانک زینه.
د کرکټ ملي لوبغاړي د نړۍ په کچه پیژندل شوی کرکټر راشد خان په نړیوالو په تیره بیا په بارونیو لوبغاړو غږ کړی دی چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له ده سره همکاري وکړي او د مرستو په ټولولو کې ورسره لاس یو کړي.
راشد خان هیر اینڈ ایز یو آل نو دیٹ افغانستان واز هیٹ ویری سیډلی بای این ارتھکویک in which lots of people lost their lives.
لکه څنګه چې پویږي افغانستان سختې زلزلې ځپلې غاڼو کسانو ته مرګ ژوبل او ختیده. زه له زلزلې ځپلو او ټپیانو سره د مرستې راټولولو یو صندوق جوړوم. ستاسو ملاتړ او مرسته به ډېر مهم وي. هر اندازه چې مرسته کولی شي ډېره به حیاتي تمام شي. همدارنګه زه غواړم چې شاهد افریدي، هاردیک پانډیا او ډی جی ابراو باندې راکوم چې یو ویډیو جوړ کړي او خپل پیغام د دغه زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره پکې نشر کړي. راشد خان د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو آنلاین صندوق جوړ کړی چې تر پخوا لا غښتلی راګرځو نوم یې ورکړی دی. هغه تر دې دمه له زلزله ځپلو سره د مرستو اعلان دقیق نه دی کړی چې څومره پیسې خپله ورکوي، خو د راپورونو په اساس چې راشد خان هم یو اندازه پیسې له جیبه په دغه صندوق کې ایښي او په نورو نړیوالو لوبغاړو شتمنو لوبغاړو باندې غږ کړی دی. له هغې ډلې شاهد افریدي او ځینو نورو چې د سره د مرستو په ټولولو کې لاس یو کړي او خپلې مرستې هم وکړي.
په کونړ کې د زیاتو واورو او بارانونو د اورښت او سیلابونو له کبله د مړو شمیر ډیر شو ته رسیدلی دی. په دې منځ کې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف په مرکز سدآباد، څوکۍ، شیګل او چپې درې ولسوالیو کې د زیات باران او واورو اورښت له امله انسانانو او څارویو ته د رسیدلو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا د یو شپه پورې کسان شهیدان شوی دي. د ولایت د مرکز سره یو کور راغورځېدل او په هغه کې شپږ کسان شهیدان شوی دي، څلور نور زخمیان دي او په زرهاو مالونه مړه دي. د خلکو کورونه او دغه شان د خلکو باندې هم پکې ورانی شوی دي. په شګل ولسوالۍ کې د امارت اسلامي مجاهدینو هڅه وکړه چې د کوتر د لارې هغه ځای ته ځان ورسوي چې کمځای کې بند پاتې خلکو خو د خرابې هوا د وجې نه هغې هم په هغې ونه توانېدل. نو ولسي خلک لګیا دي، کوشش کوي چې هغه ساحو د ځان ورسوي کومه چې د واورو خلک لاندې شوي.
خاغلی حنیف وای حکومت هڅه وکړه چې د شیګل ولسوالۍ اړوند په لوړو څوکو کې په واورو کې بند خلک د سرخیلو تکو په وسیله را بهر کړي، خو په سیمه کې خراب هوایي د پرمختګ مخه ډب کړه. د هغه په خبره چې ولسی وګړو لا هم د خلکو ژغورلو هڅو ته دوام ورکړی دی او لا تر اوسه نه ده معلومه چې د کونړ په څومره سیمو کې نور څومره کسان او څاروي د واورو لاندې شوي دي. د کونړ د ګوندی ولایت نورستان له ختیځ برګی مټال نیولې د لویدیس تر منډول پورې لوړو او یخو سیمو کې په زرګونه څاروي مړه شوي او لا هم په زیات اندازه چوپانان او څاروي په واورو کې بند پاتې دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي او په ولسی جرګه کې د نورستان پخوانی استازی حاجی داد محمد خان وایي د نورستان چارواکي هم دریو تنو ته د مرګ ژوبل رسیدو تر څنګ له دوو زرو د زیاتو څارویو د تلف کېدو خبره کوي. له مرکزي حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو باران او واورې ځپلو خلکو سره د مرستې غوښتنه کوي. د تیرې سه شنبې شپه ناوخته په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار کې زلزلې له دوو زرو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، خو په کونړ او نورستان کې بیا واورو او بارانونو لږ تر لږه د 28 وګړو ژوند ته د پای ټکی کېښود او په زرګونو څاروي له منځه یوړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکران وی د امریکا له خوا دغه هیواد ته پرمختللې لیرې واټنه وسلې رسیدلې. دا خبر امریکا هم تایید کړی.
اوکراین اعلان وکړ چې له میاشتو انتظار وروسته د امریکا له لوري د لرواټنه وستو لومړی جوپه ور ورسېده. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون پنجشنبه وویل د امریکا همارس توغندوی سیستمونه اوس په اوکراین کې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا سیستمونه کله اوکراین ته رسیدلي او آیا تر اوسه پورې ورڅخه د جګړې په میدان کې کار اخیستل شوی او که نه دی. د امریکا متحدو ایالاتونو هم پرون وویل چې اوکراین ته د نورو راکټي سیستمونو په شمول به نوې پوځي مرستې واستوي. اوکراین ته د امریکا د لار واټنه وسلو د استولو خبر په داسې حال کې خبریږي چې روسي ځواکونو د قوي توپچی قوت په ملاتړ په لوهانسک کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکړی دی. د لوهانسک په سیمه کې روسي ځواکونه د اوکراینی ځواکونو پر وروستیو ځایونو بریدونه کوي. دا سیمه د روسي ځواکونو له لوري محاصره شوې ده. پر اوکراین د روسیې جګړه 15 میاشتې ته داخله شوې ده. په دې موده کې په اوکراین کې په زرګونه کسان وژل شوي او میلیونونه نور اړ شوي دي چې نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجرت وکړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې له وضعیته داسې بریشي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي او له لویدیځو دولتونو غواړي چې کیف ته نورې پرمختللې وسلې او تجهیزات ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. اوس بل اجمل ان څخه ورو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی
ډیرو نړیوالو رسپانو په افغانستان کې ورستۍ مرګونی زلزلې ته چې ډیر زیانونه یې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې پیښ کړي پام اړولې. ګلوب ان میل رسپانه لیکي چې کلیوالو د پنځشنبه په ورځ د دې زلزلې قربانیان خاورو ته وسپارل. په دوام کې لولو چې د سیمې اوسیدونکو هڅې وکړي چې په لاسونو د خلکو د نړیدلو کورونو له خاورو خوختو لاندې ژوندي پاتې شوي کسان راوباسي. د ګلوب ان میل په لیکنه طالبان او نړیواله ټولنه د چهارشنبه د سهار وختي سخت زلزلې له اخیسمنو شو سره د مرستو رسول لپاره هڅې کوي. چارواکو د دې زلزلې د قربانیانو شمیر شاوخوا زر تنه ښودلی دی. ګلوب ان میل وړاندې لیکي دې ته په پام چې په لرې پرتو غرنیو سیمو ته لاسرسی ستونزمن دی او ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي څرګنده نه ده چې د مرګ ژوبلې دغه شمیرې په څه ډول ترلاسه شوي. تر ټولو ډیر ځاني او مالي زیانونه په پکتیکا کې خلکو ته رسیدلي. ورسپانې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس یو خبریال له قوله ویلي چې خلک د خوړلو لپاره هیڅ نه لري. د خلکو کورونه وران شوي او باران هم وریږي. ګارډین ورسپانې بیا لیکلي چې غرنیو لارو د مرستې رسونې هڅې له ننګونو سره مخ کړي. د نادولتي سازمانونو او حکومتي چارواکو لپاره یې دا سخته کړې چې اړمنو کسانو ته پر وخت مرستې ورسوي. د ورسپانې له همدې مطلب سره یو ویډیوي رپورټ هم خپور کړی چې پکې د حکیم الله په نوم د یو ژغورل شوي له قوله ویل شوي بې سرپناه دي او مرستې ته اړتیا لري. په دې ویډیوي رپورټ کې هغه ماشومان هم ښکاري چې د یوې خیمې مخې ته په ستونزمن وضعیت کې دي.
له هلمند درې کارګران د کابل پر لوري پلی روان شوي ترڅو د 600 کارګرو ژغ د طالبانو تر چارواکو ورسوي.
بیروزګاری په مخ کړی یاد هلمندی کاریګرو د تیری سیشن بي پوراز د پلازمینی پر لور له مرکز لشکرګاه څخه پلی تاک پیل کړي چې اوس مهال د زابل شاري صفاول سوالي تر رسیدلې دي. دغه درې تنه کاریګر وای د 600 بیکار کسانو په استازي توبې دغه ګام اوچت کړي او خپل سفر ته به تراغوي دامه ورکړي سوچې طالب مسولین ژغوانوري. درویش مرادی چې د غدری کسانو لړلې څخه دی ازادي راډیو ته ویل چې لدغه کار څخه هدف دادی څو د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا سره وویني او خپل ټول شتاستونزي ورته واوروي.
په دې اړه هدف مداد کار او بیروزګاری د لاس د سفر مو پیل کړی دی چې د سپاسو کسانو بیروزګار کسانو رسمیت غواړو کار غواړو او د د اسکی د خاص خمر مرسته غواړو کومک غواړو تاسو وکاسان د پلکې مزدران ټول به روزګار بیکار دی د خیر سره وزارت پوری د اسلامي امارات د ویسل وزارت تاسو د چیر مزدور یو ځای ته ودسی.
د فلازمینی کابل پر لور پر تناکو پښو د غروان هلمندی کاریګروای هغه سازمانونه چې د مستحقو کسانو په نوم له نړیوالو څخه مرستې راټولوي باید دوی ته وسپاري سو دی په شفاف ډول تر غریبو کورنۍ ورسوي.
او سچې د غرازي کومک مرسته راځي دبليو اف پی د خاصخه چې مرسته راځي هغه کسان ته ورځي چې وروره د مستحقین ته نه رسیږي د کارګرانو مزدورکارانو ته.
د ډیډلی او بل کاس محمدین ازادي راډیو ته ویل چې زکه د کابل پر لور حرکت کړي چې ستون زید په خوا په پرتل څو چند ډیری سی وي په کور کې د خړو لپاره څنل لري او مجبور سو څو دا کار وکړي. دغه کس ویل چې حکومت ورته د کار زمينه برابر کړی او پراتلونکي کې جوړ سره مرستي تر سره کړی. نموړی وای تر دې وړاندې هم پر پښو د کابل پر لور روان سوي خو د طالبانو لویان زبیولا مجاهد سره په کابل کې کتلی او هغه ورته د هر ډول ستونزو د حل دا ډور کړی، خو په وینا چې تر اوسه پورې هیڅ یو ستونزه نه ده حل شوی.
ننګرهار کې د خوست او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې راټولولو کمپاین پرون پیل شو.
هغه هوادوال چې په دې زلزله کې ځپل شوی دی
په ننګرهار کې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې راټولولو په موخه کمپاین پیل شو. په جلال آباد کې د یو شمیر خیریه بنسټونو او مدني ټولنو لوري راوتلو ځوانانو د خار په بیلا بیلو څنډو کې خیمه ودرولي او د وروستي زلزله ځپلو کورنۍ لپاره په مرستو راټولولو پیل وکړ. دوی چې لدی وړاندې هم د هیواد په بیلا بیلو ولایتونو کې لدا ډول ناورین ځپلو کورنۍ سره د مرستې په پار دا ډول کمپاینونه ترسره کړي، وایي چې اوس د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنۍ سره د مرستې په هدف درې ورځنی کمپاین پیل کړ. د یاد کمپاین یو مسؤل سبحان الله سادات ازادي راډیو ته وویل
پکتیکا ولایت، پکتیا او خوست کې د زلزله ځپلو غورونو چافتونه په راغلي او هغه کې زیانمن شوي دي. دا وی سره د مرستې په موخه راټول شوی و. نن دلته مو خیمه لګولې، په دې خیمه کې زمونږ د ورونو کده هر چا هر څومره وس کېږي، کده کور لوازم وي، سامان وي، نغدي پیسې.
د دغه کمپاین ځینې نور غړي وایي هڅه کوي چې د مرستو راټولولو لړۍ پر خار سربیره ولسوالیو ته هم وغځوي او په دې برخه کې د ولسی خلکو ونډه ډېره مهمه بولي. دوی د مرستو پر راټولولو او بیرته یې په ویش کې درونتیا ډاډ ورکوي او وایي چې راټولې شوې مرستې به په شفاف ډول پر اړمنو کورنۍ وویشل شي.
مونږ به راټولو دلته په منظم ډول او په شفاف ډول، بیا به دا صندوقونه مونږ بیا د ټولو مرګرو په موجودګۍ کې خلاصو او یو هیئت به ورته ټاکو. هغه اړمنې کورنۍ یا هغه زیانمنې کورنۍ چې هغوی زیان لیدلې، دا مرستې به مونږ هغوی ته په شفاف ډول باندې ورکو.
ولسی خلک هم زلزله ځپلو کورنۍ وته د مرستو راټولولو دغه کمپاین ستاینه پر شتمنو هیوادوالو غ کوي چې له قرباني شوی کورنۍ و دي خپل مرستې نسپموي.
مې مجیب رحمان د جلال آباد خاري او تن اوسیدونکو، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیر زلزلو له امله د زرګونو هیوادوالو ته زموږ مرزوب لا وکړه ده چې په دغه غم کې مونږ باید ټول دغه سره غم شریکي وکړو او د ټولو هیوادوالو څخه مو دا هیله ده چې په مالی او هغه هر رقم مرستې د خلکو څخه ونسپموي تر څو د خلکو سره مرستې وکړي.
په جلال آباد کې د خیریه بنسټونو او مدني ټولنو لخوا د مرستو راټولولو کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې وړ مشپه شاوخوا ونیم بجا د هیواد یو شمیر ولایتونه په ځانګړي ډول خوست، پکتیا او پکتیکا ولړزول چې د راپورونو له مخې له زرو ډیرو هیوادوالو چې ښځې، ماشومان، سپینګیري او ځوانان پکې شامل وو خپل ژوند د لاسه ورکړ او سلګونه نور ټپیان شول.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، اوس هم د څو اوریدونکو پیغامونه.
مونږ د خوګیانو ولسوالۍ د زاوید سیمې څخه زلزلې ډیر دل د کورونه خراب کړي دي او سیلابونه راغلي دي. مونږ د مرستندوی ټولنې څخه داخله کوو چې مونږ وضعیت ته پام وکړي او ډیر سخت سیلابونه او زلزلې خلک خراب کړي دي او الله دې وکړي چې دا مونږ غږ لوړ پرو مقامات ولا تاسو ورسه وي. ډیره مننه.
زه محمدی ګل د کابل نه دا پیغام تاسو ته پیګم چې موږ د تا شي د ازادي راډیو دواړه سرویسونه چې هم د دری دوم د پښتو د ټول موږ خوشاله یو او موږ ټول دې منندو یو. مننه ترې کوم ځکه چې موږ ته په هر وخت کې هغه کوم چې یا خ او یا ترخه خبرونه دي، مثلا غمجن خبرونه دي، په هر وخت کې رسول دي او دوه دا کوم پرونه چې کوم خپه خبرو او یا ټول افغانان خپه کړی دي. خوست او دي پکتیکا کومه پیخه سوی ده ولادي ټول تو پیخ دینو کور کې لزانه باید کوشش وکړي چې ټول دوم رشای دي خلکو ته ورورسو چې دوی څه ناڅه خپي وشي. اگر که وبي او که پیسې او که هر څه شي وو دی وخت کې چې یو ګلاس بوتم ضرورت پیخي او یو وخت کې چې ډیر کم شان باندې دغه مشکل حل کیږي. نو موږ ته شته ته د خدای تو پیخ راکړي لزانه لری کو یو ته ورسو عام مرونه دي.
سلامونه او نیکی هله زمانم حبیب مایار دی او د مشرقی تیمور څخه دغه پیغام لګم در هر صد مخه زه د زلزله د قربانیانو کورنۍ ته خپل تسلیت وړاندې کوم دا یو ملي ماتم دی او موږ افغانان ټول په دې سره شریک یو زه په خپل افغانانو خويند ورونو باندې غواړم چې د خپل وس مطابق د زلزله د قربانیانو سره هر ډول مرسته وکړي او په خاصه توګه باندې د بهر مشت افغانان څخه مې غوښتنه داده چې د مرستې لپاره پیسې راټول کړي او د خپل خپلوانو له طریقې څخه دغه پیسې د زلزله قربانیانو ته ورواستول شي.
لدی سره د خبرونې نیمایی ته ورسیدو. په څو شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریږي چې د ماشومانو د خورځواکۍ پر ستونزه پکې خبرې کیږي. خو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یې ور بیا. نوی ډیلی وایي د هند یوه تخنیکي ډله کابل ته رسیدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای سوې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه ډله د بشري مرستو د اغېزناک ارسال هڅې څاري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلي کولو هڅه کوي. د هند یوه بله ډله مخکې د بشري مرستو د چارو د څار لپاره کابل ته تللې وه. د کندهار د برښنا شرکت دوه انجینران پرون ناوخته د کندهار هلمند پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې مړه شوي دي. د برښنا شرکت پرونی اعلامیه وایي دغه کسان له یوې نیمې میاشتې راهیسې د کجکي د برښنا فابریکه کې په کار بوخت و چې د راستنېدو پر مهال د کندهار هلمند پر لوی لار ټکر وکړ او دواړو سا ورکړه. برښنا شرکت وایي چې دوه نور کارګران یې ټپیان شوي دي. د اوکراین چارواکو د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لیرې واټنه وسلو د وررسېدو اعلان وکړ. د اوکراین زلمیاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده. د لا څرګندنه ده چې دغه سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی او آیا په لومړۍ کرښه کې هم کارول سوی او که څنګه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې اوکراین ته به د نورو راکټي سیستمونو په ګډون د پوځي مرستو نوې لړۍ واستوي. هاو د اوکراین یو محلي چارواکی نن ویلي د اوکراینی ځواکونو لخوا به د سویردنسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړي د دوی وتل پیل سي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کلابند کړي. د لوهانسک والي سرحی هایدی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کیدل منطقي کار نه برېښي. ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریږي چې د ماشومان پر خورځواکۍ پکې بحث شوی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماشومان او میندو خورځواکۍ لا هم د اندېښنې وړ یو موضوع ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف ویلي افغانستان کې 1.1 میلیون یا 1.5 لک ماشومان په شدید خورځواکۍ اخته دي. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي محمد اګ ایویا ویلي دای له دې ویره لري چې د افغانانو ترمنځ د خورځواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. عام روغتیا وزارت هم له دې وړاندې تایید کړي چې ټول ټال 4 میلیونه ماشومان او میندې په خورځواکۍ اخته دي چې د څه باندې 1 میلیون هغو وضعیت د اندېښنې وړ دی. خورځواکۍ څه ډول ناروغي ده؟ افغانستان کې د زیاتېدو لاملونه څه دي؟ څه ډول یې مخه نیولی شو او د درملنې امکانات یې څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د عام روغتیا وزارت د تغذیه څانګې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه متخصص محمد آغا نوابزای. تخنیکی همکار مې اشاره کوي چې دواړه ډاکټر صاحبان سټډیو سره وصل شوي دي. اول به ورسو ډاکټر صاحب حامد ته چې د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر دی. ډاکټر صاحب وروستۍ شمیرې څه ښیي؟ یونیسف په یو ډول اندېښنه ښودلې چې د سوی تغذیه یا د خورځواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. موږ دا څویم پروګرام دی چې په دې اړه باندې جوړوو. ممکنه اوریدونکو ته هم پوښتنې وي چې ولې سوی تغذیه یا خورځواکۍ دومره مهمه ده چې موږ هم ډېرې خبرې پکوو. ارقام په کومه کچه کې دي؟ آیا څه بدلون پکې د پام وړ راغلی او کنه هماغه د میاشت یو نیم میاشت مخکې ارقام دي؟
سوی تغذیه ارقام د تیر په سیر باندې افغانستان کې تقریبا تیر کلونه 9 لک او 9.5 لک موجود تقریبا پر تفاوت سره هغه ارقام په سکالو موجود دي بدبختانه دومره زیاتوالی سي توقع کېدله نه لیدل کېږي. خو بیا هم دشته له میلیونو طبقاتو سره زیاتوالی پکې راغلی دی او ارقام تقریبا اټکل کېږي چې یو اعشاریه یو میلیون به واوسي. نو دقیق سروې خو نه دي شوي چې موږ وایو دا ارقام تایید شي، خو بیا هم دا تقریبي خبره ده چې موږ په افغانستان کې 1.1 میلیون سوی تغذیه شدید ماشومان لرو او 2.2 میلیونه متوسط خوارځواکه ماشومان لرو، او همدارنګه 1 میلیون شاوخوا میندې سوی تغذیه اخته لرو. دغه ارقام دي چې تقریبا په لږ تفاوت سره په تیرو څو مسلسلو کلونو کې په افغانستان کې موجود ول، او د عامل په څیر باندې د نفوسو زیاتوالي او شرایطو په کدو سره نسبتا اضافه والی پکې راځي. افغانستان کې اوسنیو شرایطو په کتو سره چې یو څه اقتصادي شرایط تکنیس ول چې مستقیما د سوی تغذیې په ارقامو تاثیر لري، نو یو څه ارقام لوړ لړل، باقي په هغه اندازه هم نه دي چې موږ وایو چې بيخي حالت له کنټرول وتلی ده. الحمدلله موږ دلته د ډیټابیس ارقام چې په دلنو وختو کې انالیز کړي دي موږ کوم ارقام لرو، خوشبختانه مړینه بيخي زیاته کمه ده، کوم ارقام چې د مړینې موږ ته رسیږي ریټابیس کې موجود دي. یو غټ مشکل دا وي چې د غلي ماشومان اکثریت مرګ سره مواجه وي، نو الحمدلله د خدماتو د ښهوالي له وجې او د خدماتو د پراخوالي له وجې سږ کال کې موږ تقریبا اکثریتو سي مراکزو ته د سوی تغذیې ترفیع پروګرامونه وغځول، نو خوشبختانه مړینه او د سوی تغذیې د شدیدو واقعاتو شمیر په کافي اندازه باندې راکمېدو ده.
بله ډاکټر صاحب، یونیسف اندېښنه ښودلې د یونیسف استازي په افغانستان کې هغوی واقعیتونو ته په کتو ویلي چې د خوارځواکۍ پیښې په زیاتې دودي ډیټابیس سوای آیا په روښتونونو کې وضعیت همداسې دی چې ورځ تر بلې یا اونۍ په اونۍ د پیښې په زیاتې دودي، او کنا زیاتوالی دومره د پام وړ نه دی، فقط ستونزه شته اما ورته رسیدګي هم کې ګل کڅنګ چې تاسو وویل؟
نو اوس چې موږ کلینیکونو نو نظارتونه کړي دي په مختلفو ولایتونو کې د عامه تغذیې ریاست د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو، نو په هغه اندازه ارقام لوړ نه دي روان کومه خبره چې په میډیا کې موږ اورو، دا د موږ د سترګو لیدلی حال ده. د دغو خرابو یونیسف ممکن دا خبره په دې اساس وکړي چې دا شرایط په همدې ډول روان وي، یعنی په افغانستان کې پنځه د اقتصادي شرایط خنسي د افغانستان څنګه شوی پیسې آزاد نه سي، او په مجموع کې افغانستان سره نړیواله ټولنه کوم تعهدات لرل عملي نه کی، افغانستان خلکو سره کوم تعهدات لرل، افغانستان د ولس میندو ماشومان سره عملي نه کی، نو ممکن ارقام پاینده کولو کې لوړ لار سي، دا د آینده کولو خبره ده. په هله لپاره من کوم ارقام وینو ان شاء الله تداوی هم خشوی دا مرقام نسبتا کنټرول شوی دی، خصوصا دی او پی دی مام یا دی حادی خورزاکی خارجی بستر تداوی مراکز موثریت ډیر زیات شوی ده، او شدت خاطر ماشومان نسلون مخنیوي کیږي. په تیر کې به دغه اکثریت ستاکونه په ولایتونو کې خالی ول دغه مواد بنول بکی، او الحمدلله ای دبلیو پی همکارانو په مرسته دی په همکاري باندې سکل دا مشکل موږ نه وینو. مراکز سیمنګزو د سیدغزي شدید واقعیت نسبتا کم دي تیر کولونو ته په کتو سره، خو متوسط واقعیت یو څه زیات دي، او هغه واقعیت دومره جدي ځکه نه وي چې اکثریت خود به خود خپل هم کوي او تدابیر پروګرامونه هم ساتل پیدا کړي. د یونیسف اصلي موضوع په دې کې ده چې دی منګه او یونیسف په مجموع کې تغذیه ټول شریکان په دې کې دي چې خدای نه کړه دا حالت په دې ډول باندې روان دي، نو ممکن آینده کلونو کې سوی تغذیه ارقام یو څه لوړ لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب حامد، سلامات او صحیح کور ودان چې دغه نوی ارقام او دغه ډارګرین مر سره شریک کړی. تاسو سره اوسئ وربسو ډاکټر صاحب محمد اغا نوابزی ته چې د تغذیه د څانګې متخصص دی، لده به پوښتو چې اوریدونکو ته دغه خوارځواکی یو ځل بیا تعریف کړي چې هم په وار وار موږ دغه ستونزه واضح کړي، خو ډاکټر صاحب دا خوارځواکی څه ډول تعریفولی شو، باندې څه دی، او د پیدا کېدو یا پخته کېدو عوامل او لاملونه څه کېدلی شي؟
مننه لودین صاحب، زه هم په خپل وار سره د ازادي رادیو او ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکی هیلې پیرزوینه او سلامونه وړاندې کوم. خوارزکی عبارت دی د نامناسبې او غیر متوازنې تغذیې څخه، یعنی هدف یې دا دی چې کله زموږ ستاسو د وجود اړتیاو څخه کم خواړه وخورو یا د اړتیا څخه زیات خواړه وخورو، چې دې ته په طبابت کې اوور نیوټریشن او انډر نیوټریشن یا افراطي تغذی او تفریطي تغذی وایي. افراطي تغذی دا معنی ورکوي چې زموږ وجود کم غذایی توکو ته اړتیا لري، ولې موږ د اړتیا څخه زیات غذایی مواد اخلو چې دغه زموږ په وجود کې ذخیره کیږي، او د ذخیرې نه وروسته مطلب په لومړي قدم کې اضافه وزن رامنځته کوي، او د هغې نه وروسته کوي چې ته نور هم د غذا زیات خوړلو ته ادامه ورکړي رامنځته کوي، چې تخیب په خپل ذات کې ډېرې ناوړه پېښې رامنځته کوي. ولې معمولا د خوارځواکۍ نه چې کوم کله موږ تاسو یادونه کوو، نو زموږ ذهن ته هدفتن یا سمدستی هغه انډر نیوټریشن یا هغه تفریح تغذی، یعنی زموږ ستاسو وجود اړتیا زیاته ده او موږ غذایي مواد کم اخلو، یعنی افراط او تفریح تغذی. راځو د بڼو په شکل د بڼې چې په کومو شکلونو باندې موږ ستاسو تغذی لرو، ستاسو تغذی معمولا موږ په څلور ډول باندې ستاسو تغذی لرو. یو هغه ستاسو تغذی ده چې د غذایي موادو د انی یا سمدستی کموالی څخه رامنځته کیږي، او بل چې دا مزمنه سوی تغذی ده یا مزمنه خوارځواکي ده، چې اوږد مهاله کې که چیرته موږ غذایي توکو ته لاسرسی ونه لرو نو موږ په مزمنه خوارځواکي مخته کیږو، او یو ډول بل ډول خوارځواکي چې هغه ته کم وزني یا انډر ویټ وي، چې هغه هم کېدای شي د مزمنه خوارځواکۍ په بیس کې رامنځته شي، او هم کېدای شي د حاد خوارځواکۍ په نورو سره رامنځته شي. او څلورم ډول چې دی د مایکرو نیوټریشن ډیفیشینسی ډیس اډر، یعنی کوچنی غذایی توکي لکه ویټامینونه منرالونه که دا هم چې تاسو موږ تاسو په وجود کې کم شي د خوارځواکۍ یو ډول رامنځته کی. یعنی موږ که په ټول کې وایو چې خوارځواکۍ په څلور ډول ده، اول حاده خوارځواکۍ، دویم مزمنه خوارځواکۍ، دریم کم وزنی، او څلورم د کوچنی غذایی توکو کموالی خوارځواکۍ.
ښه، او په دغه څلور ډولونو کې چې تاسو مخکې واضح کړه، کوم ډول اوس په افغانستان کې ډیره عامه ده او خطرناک هم ورته ویلی شو؟
عام کې لودین شبا مې چې دا معلومړې قسمې شبا حاله خوارځواکۍ یا اکیوټ مال نیوټریشن چې دغه د واقعیتو یا د کیسونو په دبات باندې چې ډاکټر صاحب محمد وزیر حمید تفصیلی خبرې وکړلې چې موږ څومره کیسونه لرو، نو د ټولو نه مهمه چې دا هغه حاله خوارځواکۍ ده. حاله خوارځواکۍ هم په ماشومانو کې هم په میندو کې، په ماشومانو کې خصوصا شدیده خوارځواکۍ، شدیده خوارځواکۍ بیا
کوربدان ډاکټر صاحبانو راځي چې ورسو اوریدونکو ته دوی هم پښتنې بلري، د دوی پښتنې به راواخلو. مهرباني وکړئ یو اوریدونکو تماس نیولی. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. وعلیکم السلام، د راډیو غږ موټر کې خبرې وکړي.
ډاکټر صاحبانو
سلام، ورداګ صاحب راډیو غږ ملک ټیټ کې خبرې وکړي. مهرباني،
ان شاء الله لیکه به مې وسه شي.
او مهرباني،
مننه. نو ډاکټر صاحب مې نو خو وختونه ده نسبتا چې دې دغه هغه موضوع په تړاو باندې دې را تړلې نه ده. د مو یو دوسته یا د مدته یو لا څور از کی شي یو مشکل ورته پیدا شو د شپې د خونې د وجود خالي کی، او دا هغه ځینی سیستم چې ما سه معمولی ډوډۍ وکړي ډیر بعد سپټنګ ویږي، او به سرګزه دوم ورته پیدا شوې په سیمه کې، او وی د وجود باندې مې ډېر بوج وی ده، خسته او ستړې را کم پېما. او د ډاکټر سمو ته نه مې پوښتنه دغه شوې تغذی کې دغه ده چې یو تر خلک دي دغه شي چې غذاګون استفاده کوي او په جسم کې اسه نه پښو وړای وي نه داسې جسمي جوړ وي، او ډېر خلک داسې وي چې هغه معمولی خوړونه استفاده کوي، سر سپور ډوډۍ خوري، هغه بیا نسبتا وجود کم ډېر شوي، او داسې دا نګونه د اعصابو د نګونه هم ډېر ښایي شوي. دا وجه څه ده؟ نو دلته دا سیستم سره کوم دی کدار؟
مننه وردک صاحب، کور ودان، سلامت اوسئ. ډېره مننه پوښتنه مو واورېدل شوله. بل اوریدونکي راخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
مننه ورور جان عبدالرحمت لوګر نه.
ښه همت صاحب، ستړی مشه، تاسو د موضوع په اړه څه وایئ؟ راته
خوشاله اوس چې د ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم. چې د مایو ماشوم د و میاشتو د نو د مور شیدې نسته، نو به هلاک د دې سره کم خواړه پکار دي.
خه د مور شو دی څه وای ډاکټران چې والی نسزه کوم کو چې په خوا ډاکټر صاحبانو سره خبرې کړي وای دا امکانات ډیر کم دي چې د مور شو دی دی نوې ماده چې څنګه تر استفاده وشي دا فکر کوم دا طرز بیل دی څه وای ډاکټر صاحبانو ته چې مراجعه کړي څه ویلی غوې درته
د ما مشما چې کله پیدا شي د درې ورځې پر د مور شو دی لغن روست بخیر نه 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 ډاکټرانو چې د مور کمزوري ده
خا 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 بس ډاکټر صاحبان به اتمن تاسو پوښتنه هغه کوزه به راځي کوم ډاکټر صاحب نوابزی ته که تاسو نه کوم پوښتنه لري ډاکټر صاحب نوابزی که تاسو د همت صاحب غاوري ممکن ځینې پوښتنه ترې وکړي بیا به ورسته ورته په واضح ډول جواب ورکو
ما د همت صاحب دا پوښتنه واخیستله هغه سوي چې زما ماشوم ته و میاشته دی او دا مورې شو دن لري کنه
bale o
فکر کوم دا چې پوښتنه نه راکوم دوی باید موږ څو کوچ ماشومی مطلب خطر دی شي اول خو لودین سره دغه مخکې چې تاسو په خپل باندې یادونه وکړه چې والله هیڅ امکان نه لري چې یو مور د ماشوم د تورود یا د زیږیدو قدرت لري او هغه د شیدو د تولید قدرت نه لري دا د تبابت بل خصوص د تغذی په علم کې دا خبره د سیدره د منلو وړ نه ده را مشه دي چې د ماشوم وست دی خبره وکړي چې په دې مرسته پوری زما ماشوم چې کله وشي مور یې شودن لري اول لودین صاحب محترم د شوتو د تولید لپاره موږ دوه ډول فاکتورونه لرو چې یو شته تولیدونکو فاکتورونه دي او یو شته نه هکونکو فاکتورونه دي که چیرته شوده تولیدونکو فاکتورونه یعنی هغه فاکتورونه چې د اقلیت تولید پرول کې د تولید د شوده په تولید کې مهم رول لري که چیرې دغه شتونه لري نو یو امور هغه خوشی دي تولیدول شي مثلا یو یو آرام محیط یا ماشوم بوخت وخت باندې تی دا شول د ماشوم لیدل د ماشوم جړه دا ټول هغه دي چې د دې پورې دو سره په لیدو سره مور کې هغه د اوکسیتوسین او پرولاکتین کوم هغه اکسی چې دي شو د مثلا پرولاکتین هورمون دی د خپل وکاسل لري دغه د پرولاکتین اکاسه تنبیکیږي هغه چې تنبیه شو هغه شوده تولیدیږي شوده تولید شو نو ماشوم به خبرېږي بیا او مجره د اوکسیتوسین اکاسی دی کنه اوکسیتوسین هورمون هغه دی چې کله په مور کې د مور په سینو کې کله شوده تولید شي په قناتونو کې چې کله جمع شي نو د اوکسیتوسین د اکاسه چې کله تنبیکیږي نو هغه شوده ریلیز کیږي نه په د قناتونو له خارجيږي تر څو کله چې ماشوم هغه د مور ته په خوله کې واخلي نو ماشوم کومه هیڅ ښه شوده ونوي
او ډاکټر صاحب د همت صاحب ته څه وایي چې څه وکي آیا په همدې کفایت وکړي چې مثلا د میرمن یا د ماشوم مور شوده نه لري او کنه لارې چارې ست چې مثلا شوده پیدا سي ځکه وای هر ماشوم چې پیدا کیږي له څو ورځې نو
وروسته به همت صاحب د زما دا سپارښتنه ده چې ممکن هغه عوامل چې هغه کافی شوده نه تولیدیږي ممکن هغه د دوی په لاره کور ولا کې د موجود مثلا هغه فاکتورونه چې هغه شوده نه کوي هغه د ټولو نه مهم فاکتور چې د انزایټي او ډیپریشن دی ممکن دوی کوم رواني ستونزه ولري یا د امور په خپل ځان باندې اعتماد بن نفس په ځان باندې نه لري کنه نو که چیرې دغه کوم رواني ستونزه په کور کې کوم جنجال شي شو لري ممکن هغه هم د شوده په تولید کې رول لري زما چې تاسو دا سپارښتنه ده چې کله د ماشوم چې تقریبا او میشت عمر لري نو او میشت هغه عمر دی چې کله یو ماشوم شپږ میاشتې ته ورسیږي کومور هر څومره ډیر شوده ولري بیا هم چې د ماشوم هغه وده چې د وجود هغه جوړښت دی هغه زیات انرژي د ضرورت لري نه یوازې نو شوده ته کفایت نه کوي باید متمیمه غذا او ته شروع کړي نو د دې چې ماشوم هم په او میاشت دی باید متمیمه تغذیه متمیمه خوړه او د لودین څخه باید شروع کړي ول لنرم خوړو څخه شروع شي د دوی لا درې د فونه تر او میاشت نه پوري تر اته میاشت نه پوري مثلا لوبیا ورته ورکړي ماسته ورته ورکړي وریجې ورته ورکړي الو ورته ورکړي البته لکه په نرم او هم سره نړی کلک نوی دا د ورکل شي د دوی لا درې لا څو ته ماشینه پورې چې به ته ماشینه نه ورسته مشوم اضافه شو وای درته امې په تفاتو کې زیاتوال راشي امې په مقدار کې زیاتوال راشي کله چې مشوم یو کلنۍ ته ورسېدو نو باید د ټول هغه خاړو چې په کور کې تر استفاده کې په استثنا د زنه کلک خوړو ټول باید مشوم ته ورکړي شي نو دلته باید په دوه شاینه باندې لوین سي فوکس وکړي او مور باید مشوم زړه ته تواچی بل خصوص د شپې له طرفه شوه تواچی چې تواچی چې مور کې شوه تولید شي ځکه پرولاکتین هغه هورمون دی چې هغه کله چې امور پرونی ډول باندې خوشاله وي هغه خطر دیږي نو چون ماشوم چون مور د شپې له طریقه فزیکی کارونه نه کوي لګره هن آرام وي نو کدا ماشوم چې تزيات واچي په خپل شوده به کېږي یعنی هم باید خپل شوده باندې تغذیه شي او لاغین ورسته تا په متممه تغذیه اضافي خورو ته زیاته توجه وکړي.
بله د دې بل اوریدونکو ورداګ سپ چاړي کني ولې وای هغه کسان چې ډیر خواړه خوري مثلا په ظاهر صحیح خواړه خوري کله کله ډیر کمزوري وي او ماغه کسان چې مثلا کله ناکله حتی سپور ډوډۍ خوري ما پیوړی وجود لري د دې لامل واسطه دا پښتنه هم که جواب کوي بیا به بحث ادامه ورکړو.
لودي سمو سره د جپاتې خلک ډیر خوراکي وجود پیوړی نه وي بعض خلک چې لګه دي خوراکي وجود پیوړی وي د لودي سمو سره بغیزه سیستم کې مونږ پیا په خوراکي کې یا په شوي تغذیه کې زنی خرونه دي چې هغه موږ کوو موږ چې فکر کوو چې ولاده موږ خکړه نه کوو لږه مثلا یوازې ډیر خواړه د هم څه خواړه نه دي دلته لوی سم وتر موږ چې ته وایو د غذا اخیستلو کې د ډټولو نه مهمه پکې تنوع پکې ډیره مهمه ده یو څوک ډیر خوراک خوراک کوي یو ډول خوراک کوي لوی سم وتر همیشه د خوړو څخه استفاده کوي یا همیشه لوبیا استعمال یا همیشه وریجې استفاده کوي همیشه لوبیا استفاده کوي نو دا چې خو غذایی پریکټس نه دی یو خدای دې چې دا غذایی تو کې مثلا موږ خو دا هغه څه چې مطلب ډیر خواړه خلی او هغه وجود د سړي تندرست نه وي یعنی د څه په وړ وجود نه لري ټول موارد دي غذایی مواد خلی غذایی مواد په جذب کې مشکل دي ممکن دا د کلمو کومه ناروغي ولري په جذب کې کومه ستونزه وي یا بل خصوص کده کلمو چې جان ولري نو هغه د غذایی موادو په جذب کې جذب خرابوالی کې مهم رول لري یا د سینې غذایی مواد خړې راخلي دا جذبيږي هم په وجود کې نورې میتابولیک ناروغي لري چې هغه غذایی توکي نشي کولای چې هغه
بله
خپل اساسي غذایی توکي باندې بدل کړي ترڅو د وجود ته پیاوړتیا او انرژي ورکړي نو ډېر ستونزې دي نو دین سی بیا یو مهمه ستونزه هم کې نام دا وی چې د دوی په هضم کې هضم او جذب کې ستونزه ولري یا په هضم جذب کې کوم ستونزه ولري کوم ناروغي ولري ممکن کوم میتابولیک ناروغي ولري چې هغه غذایی توکي په اساسي غذایی توکو چې هغه د وجود کې مصرف باندې رسیدي ممکن په هغه باندې تبدیل نشي.
مننه ډاکټر صاحب. کور مودن ډاکټر صاحب حبیب دا یو پښتنه کوم ډاکټر صاحب مخکې همت سره پښتنه وکړه چې د مرمنه شیدې نسته دغه ډول مایندو ته چې شیدې ونه لري ماشوم زیګوي ما شیدې نسته په افغانستان کې په روغتیاي مراکزو کې د سلام مشورو څومره پروګرامونه شته او هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته کیږي او یا هم د اخته کیدو په لمړنۍ پړاوونو کې وي هغه لپاره د سلام مشورو مرکزونه او چاري څه ډول روان دي په افغانستان کې د مهال
مننه لودین سه محترم همت سه موږ د توڅې کو چې موږ په ار کلینیکي تغذیه مشوره ورکون کې په نوم باندې یو کس لرو چې د تغذیه اړوند مشورې ورکړي ماشوم چې کله لښوګ میسته عمر زیات شي نو د تبعید متمم غذا شروع شي نو بیا د دې متعلقیت یا تعلق په شیدو پورې نسبتا کمیږي نو که خبره دار کړي مور شو دي کمی هم وي دوی کولای شي تغذیه دی وصول له مخه د شپږ میاشتو وروسته نور خوړو ته شروع کی هغه خوړه چې په کورنۍ کې موږ په خو نسبتا د دې نرم تیار شي هغه په طریقه باندې چې د تغذیه مشوره وکون کې خلکو توای په مغرب شنو مختلار چې ان شاء الله نو ماشوم یې سوی تغذیه خواته نه دی او هغه لوګه چې د مور شیدو د کموالی له وجې په ماشوم باندې راځي ان شاء الله را پکیږي. بل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب نوابزي خبر واځي کړل د مور شیدې د اضافه کولو لپاره هم موږ خپل درویشونه لرو چې هغه د تغذیه مشوره ورکوونکي پارک کلینیک دی باره کې مشوره ورکوي نو دا ورور کولای شي ارنیزي کلینیک ته چې کوم نزي کلینیک یو ورته ته مراجعه وکړي او خپل مور خپل مشکل ورته وایي د ماشوم مشکل دی مور شیدو سره د تړاو شپږ میاشتونه مخکې ډیر وی نه شپږ میاشتونه چې عمر کم وی شپږ میاشتونه وروسته کې مور شیدې کمی دا یو ستونزه ده واقعا ولیکن موږ کولای شو چې متمم غذانه استفاده وکړو د ماشوم د سړي غذایی کېدو نه مخنیوي وکړو
هغه ماشومان ډاکټر صاحب چې عمرونه زیات دي مثلا 15 څلور کلو دي اما وزنونه کم دي مثلا وای چې د 15 کلن ماشوم وزن دی 2 کیلو شاوخوا ده
د دې سره مترم په تبابت کې بل خصوص د نیوټریشن په علم کې یو استلال لرو چې هغه ته د ژوند لومړی زر ورځې وي. ژوند د ژوند لومړی زر ورځې د حمل لومړی ورځې نیولې وروسته د ولادت تر 2 کلنۍ پورې، یعنی د فرصت کړکۍ هم وي. یعنی که چیرې دغه د ژوند لومړی زر ورځو څخه ښه ګټه واخیستل شوه، نو دغه ماشوم چې دی آینده کې ښه صحتمند سالم ټولنې ته وړاندې کېږي، او که چېرته دغه فرصت کې غفلت وشو نو دا ماشوم چې دی په آینده کې ټیټ قد پاتې کېږي، او بالاخره په تیر عمر کې یا په وروسته عمر کې مختلفو ناروغیو باندې لکه شکر ناروغي، شزر ناروغي دغه باندې اخته کېږي. دغه زر لومړی ورځې په دې سره لاندې تشریح کوم لوزي صاحب کېدی شي، هغه نور مرګور هم هغه ځینې پوښتنې چې کړي ممکن هغه هم پکې حل شي. اول وی مور ته حمل په جریان کې باید خپله تغذیه شي، بل خصوص د غوی هغه د کمخوري ته توجه وشي، اوسپنه فولیک اسید ګولې او تور کړي شي، په غذایي رژیم کې مطلب تغییر راشي، متنوع او متوازن غذا وکړي. نو دغه وخت کې ماشوم که مور خطر لکی کی ماشوم هم سره خطر لکی زکه ماشوم د مور د وینې د جریان څخه خطر لکی. کله چې ماشوم وي پیدا شو، د پیدا کېدو نو سم دستي ورسته باید هغه ته خپل لمړني شوبو چې هغه ته ورګي یا فلا ورته لکی، هغه څنګه ورګي مخکې هغه پښتنه کې وویل چې تر 3 ورځې پورې ماشوم ته شوډان ورکې، دا ډېر غلط پریکټس دی. زکه د مور لمړني شوبو یا هغه ورګي چې ورته وي دا د ماشوم لپاره بهترینه غذا ده. یعنی کوم ورته د واکسین خطاب کوم کوي، زکه ټول هغه ضروري غذایی مواد دي د مور دغه لومړني شو دی شو دی لري. ځینې مې نه یې پریکټس دی چې 3 ورځې پورې وته دغه لومړني شو دی نه ورکه چې دا ډېر غلط پریکټس دی. هم دغه کوي چې ماشوم سوی تغذیه پاتې وي. کله چې ماشوم پیدا شو دغه لومړني شو دی ورکل شو، نو باید تر شپږ میاشتې پورې باید د مور په شیدو باندې تغذیه شي. د مور د شیدو پرته باید هیڅ شی ورنه کړل شي. شپږ میاشتې نه وروسته باید ورته متمه غذا شروع شي. متمه غذا دا معنی ورکوي چې شپږ میاشتې نه وروسته د ماشوم چون هغه د وجود کتلې اضافه کیږي، د مور شیدو یوازې ورته کفایت نه کوي، نو باید هغه سره څنګه اضافي خوري. او تر 2 کلنۍ پورې باید د مور شیدو ته دوام ورکړل شي. دا هغه کړنه ده چې چیرته دغه د ژوند په لومړی زور ورځو کې هم د مور تغذیه ته خپل بل نه وشي، او هم د ماشوم تغذیه ته. نو ماشوم تر 2 کلنۍ پورې تقریبا 8 سانتي متره قد ته ورسیږي. کله چې یو ماشوم په 2 کلنۍ پورې تر 8 سانتي متره قد دی ونه رسېږي، دا معنی ورکوي چې دغه ماشوم ټیټ قد پاتې شو، یا چې موږ ورته کوم تبابت ورته سټنټینګ ورته یا کټ کوتا ورته وي. نو تر 2 کلنۍ نه وروسته دا د دوسی تغذی هغه حالت ته چې هغه اری ورسی بل دی، یعنی بیرته هغه لومړني حالت ته راځي. یعنی هغه څه هغه توقع چې دغه ماشوم څخه موږ یې ذکر کړو هغه نه، دا خپل غایډ یا متفقې ته نه رسیږي، غایډ یا خپل متفقې وزن ته نه رسیږي. د دې هغه دماغي سیستم چې هغه په دروز ډول باندې ډیولپمنت انکشاف نشي کولای، د دې آی کیو یا د ذکاوت یا د ذکر ضروري د ټیټ پاتې کیږي. بل اخر دغه ماشومان دي چې هم په دغه کوم مشکلات ته پیدا کیږي، هم په روغتیاي لحاظ باندې مطلب دغه خلک ما چې دوی هغه په وی نه ویل کسر کم چې موږ ورته خوکی. یعنی مهمه خبره دا ده چې دغه ژوند لومړی زر ورځې د ژوند په لومړی زر ورځو کې د کوچنیان هاند میندو هغه تغذیه ته خاصه او اړینه پاملرنه وشي.
او ډیره مننه ډاکټر صاحب، کور مو ودان سلامت اوسئ. چې بحث کې موږ سره ګډون وکړو د ډاکټر صاحب حامد وروستۍ سپارښتنې هم اورو. ډاکټر صاحب حامد، بحث به ورو پای ته رسوو. ځینې ماشومان علاقه نه لري چې د مور شیدې وخوري، خصوصا چې د شپږو میاشتو یا حتی له دې نه ښکته عمر کې. دغه ډول ماشومانو لپاره مور څه وکړي، روغتیایي کلینیکونه څه کولای سي چې بلاخره هغه ماشوم واداره کې چې د مور شیدې وخوري، یا که مثلا دغه سپات سي 2-3 ورځې ممکن د ماشوم زړه تورې سي لشدون؟
نو سوې لته د دې بایس ګرځي چې ماشوم د مور له شیدو نه انکار وکړي او ورادي کې. یو خو ماشوم کمریز وو سي ستونه وخوږي، مې ستونه درد ولري، او یا کم خونه وو سي، او یا د بولی لارو میکروب ولري، انتانات ولري، د درې د بشتیاي سبب کیږي د درې موارد. نو نور زیات موارد هم سره، مثلا ک مور ځنګړي اتر استعمال شي، ماشوم ته خوخ نوي، یا اکثرا هغه صابون او شامپو سی خاص بوی لري او ماشوم ته خوخ نوي، نو دا ټول دي باید ګرځي چې ماشوم د مور شیدې رات کی مور شیدې ونروي. نو نور ډیر زیات مختلف عوامل لري چې هغه دي باید ګرځي چې مور د ماشوم د مور شیدې، مثلا چې ماشوم توجه خراب وي، نور ماشومان غل شور کوي، شوخي کوي،
ماشوم توجه بل اوری یا کمور نه آرام اوسی ماشوم توجه اون کی بریا وقتی هم ماشوم ممکن دمو شدی مخی و نخلی او دمو شدو رودلو انکار وکي نو نور زیات عوامل هم سره خو همدغه درې لاملونه باید اتمن جستجو سي.
یعنی درملنه امکان لري ډاکټر صاحب کوم ماشوم مثلا کنه غوړي د مور شدي وخري یا مثلا لیوالتیا و نه لري د حل لارې چارې سته؟
حتما یو بل موضوع دار سي. یو ماشوم چې سوی تغذی سي هغه هم بیا د غذا له خوړلو انکار کوي هغه ته بیا موږ اختلاطي مریض وایو. نو دا ټول موارد علاج لري مو تداوی لري.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحبانو چې په دې بحث کې مولمک سره غدون وک. یو ځل بیا د عام روغتیا وزارت د تغذیه څانګې لمشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه بل متخصص محمد آغا نوابزی صاحب څخه ډیره ډیره مننه. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.